په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجمل اند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هرکلی کو. په دې هلو چې وخا او خوشاله ورځ به ولري. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل رپورټونه لري. په عربي متحده عرب اماراتو کې د طالبانو د یو پخواني چارواکي ملا آغا جان معتصم د لادرکېدو موضوع هم څېړو، خو پیل خبرونو کې اسدالله لودین د افغانستان اړوند خبر وړاندې کوي.
د سولې عالی شورا ځینې غړي وایي د آغا جان معتصم نیول کېدل به په دې بهیر کوم اغیز ونه کړي. د افغانستان د مدني ټولنو د همغږۍ مرکز وایي پاک او تقلبي رایه باید سره جلا شي، او 240 تنه پولیس د مسلکي زده کړو لپاره ترکیې ته ځي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې عالی شورا ځینې غړي وایي په دوبۍ کې د آغا جان معتصم نیول کېدل به د سولې په بهیر کوم خاص اغیز ونه کړي. د دې شورا د اجرایوي کمیټې غړي قاضي محمد امین وقاد نن ازادي راډیو ته وویل چې د ښاغلي معتصم د ازادېدو لپاره هم هڅې پیل شوې دي.
د سولې پروسه د افغاني پروسه ده، دا د کوم افغان چې هغه د سولې پروسه کې کردار ادا کوي، هغه زموږ د سولې عالي شورا غړی وي که بیرون کې طالبانو د تحریک پخواني مشران وي او اوسني مشران وي، اشخاصو پورې دومره تړلي نه یاست، دغه پروسه نورمال دوام پیدا کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون تایید کړه چې د طالبانو یو پخوانی چارواکی آغا جان معتصم په دوبۍ کې لادرکه شوی دی. د سولې عالی شورا څلور غړي چې مو د وړاندې دوبۍ ته تللي وو او هلته د آغا جان معتصم په مشرۍ له یو شمېر پخوانیو طالب مشرانو سره د سولې په اړه خبرې کړې وې. د افغانستان د مدني ټولنو د همغږي مرکز د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څخه وغوښتل چې په خپل سر د ډکو شوو صندوقونو رایه باید باطل کړي. د دې مرکز بیان زبیر شفیقی نن په یو خبري ناسته کې وویل چې دا ډول درغلۍ تر ټولو جدي او د انتخاباتو په شفافیت اغیز کولای شي. دوی وایي څارونکو یې په شپږو ولایتونو کې داسې صندوقونه لیدلي چې په خپل سر ډک شوي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي چې دوی د پاکو او تقلبي رایو د بیلیدو کارونه پیل کړي دي. د افغانستان د شپږویشتو ولایتونو 100% رایې شمیرل شوي او ټاکل شوي چې د سور تر څلورمې نیټې د ټولو رایو ابتدایي نتایج اعلان شي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي چې نن به 240 تنه د ساتنمنۍ زده کړو لپاره ترکیه هیواد ته واستوي. د دې وزارت مطبوعاتي دفتر وایي چې دغو کسانو ته به په ترکیه کې د شپږو میاشتو لپاره د ترکیه استادانو له خوا زده کړې ورکول شي. ترکیه له دې وړاندې هم د افغانستان پولیسو په روزنه کې د پام وړ رول لوبولی او تر اوسه سلګونه پولیسو په دې هیواد کې مسلکي زده کړې کړي. د ننګرهار چارواکي وایي چې د دې ولایت په حصارک ولسوالۍ کې د طالبانو او پاڅونکوونکو ترمنځ جګړه روانه ده. د حصارک ولسوال عبدالخالق معروف ازادي راډیو ته وویل چې دغه جګړه د تیر شپې له 3 بجو راهیسې د دې ولسوالۍ په مامند کلا، سیا، ناصرخیلو، مردادان او ګلخیلو سیمو کې پیل شوې ده. معروف وایي چې محلي پولیس هم د پاڅونکوونکو ملګرتیا کوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د حصارک ولسوالۍ د نښتې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. دا کورنۍ خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي د کیف لخوا له روسیې پلوه جلاغوښتونکو سره د مذاکرات وړاندیز که څه هم ډیر ناوخته دی، خو وایي د سمې لارې پر خوا یو ګام دی. لاوروف نن پیکنګ ته د سفر پر مهال په خبرو کې ویلي چې د اوکراین په ختیځ کې د ستونزو د هواري لپاره له زوره کار اخیستل د منلو وړ نه دی. په همدې حال کې د اوکراین سرپرست ولسمشر الکساندر تورچینوف ویلي چې امنیتي ځواکونو له نن ماښام څخه په دونیتسک سیمه کې د ترهګریز عملیات پیل کړه. تورچینوف روسیه د اوکراین په جنوب ختیځ کې په ناکراریو کې په لاس لرلو تورنوي. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم په ټلیفوني خبرو کې د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین غږ کړی چې د خپل نفوذ په کارولو سره د اوکراین په ختیځ کې پر جلاغوښتونکو فشار اوړي چې له اشغال شویو ودانیو څخه ووځي. روسیه تر دې مهاله د اوکراین په ناکراریو کې لاس لرل ردوي. وروسته له هغه چې د امریکا متحده ایالاتو په ملګرو ملتونو کې د تهران نوي ګمارل شوی استازي ته د ویزې د نه ورکولو اعلان وکړ، ایران د ملګرو ملتونو د کمیټې څخه د ځانګړې غونډې غوښتنه وکړه. واشنگټن د اپریل پر 11 ویلي و چې دوی به حمید ابو طالبی ته له دې کبله ویزه ورنه کړي چې هغه په 1990 او 1991 کلونو کې په تهران کې د 250 امریکایانو د برمتنیولو په پیښه کې لاس درلود. هغه مال یو شمېر ایراني توندلارو زده کوونکو په تهران کې د امریکا سفارت نیولی و او 250 امریکایان څلور سوه ورځې برمته کړې وو. ابو طالبي ویلي چې د هغه وخت یوازې د یوه ترجمان په حیث کار کوه. ایران له کوربه هیواد سره د ملګرو ملتونو د اړیکو د کمیټې د یوې غونډې غوښتنه کړې. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویاند له قوله ویلي چې د شکایتونو د ارزونې رسمي میکانیزم فعال سوی او د ده په وینا اوس په دغه قضیه څېړي. عراقي پوځي جټ الوتکو په فالوجي ښار کې خبر پاڼې غورځولې چې پکښې د دغه ښار له اوسېدونکو څخه غوښتل سوي چې په درې ورځو کې له دې ښار ووځي. په خبر پاڼو کې د هوایي بریدونو د ډېرېدو وړاندوینه سوې. د عراق امنیتي ځواکونه له څو میاشتو راهیسې په دغه ښار کې له اسلام پالو یاغیانو سره په جګړه دي. اسلام پالو یاغیانو د دغه ښار ځینې برخې او هم دې ته نږدې ښارګوټی رامدي په خپل کنټرول کې راوستي دي. په همدې حال کې یو عراقي وزیر ویلي چې اسلام پالو یاغیانو یو ځل بیا د فالوجي بند ته ورغلي لارې ټولې تړلې دي. دغه بند ته اوبه له فرات رود څخه ورغلي دي او د اوبو یوه لویه زیرمه ده. په بغداد کې د امریکا متحده ایالاتونو سفارت اپریل په 14 یوې لمحې خبره کړې او د دوی په وینا تروریستانو دغه اقدامات غندلي دي. سفارت ویلي د دغه بند په څیر د عمل منفی ځایونو د بندولو قربانیان تر ډیره د عراق عام وګړي دي. د سفارت په خبره تېره اونۍ سلګونه زره بېګناه عراقیان د اوبو له کموالي سره مخامخ ول. د هند ستر محکمې په یو ځانګړي حکم سره په رسمي اسنادو کې د دریم جنس موجودیت منلی دی. محکمه وایي د دغه هیواد مخنث وګړي اوس کولی سي په رسمي اسنادو کې خپل ځانګړی ځای وپیژني. د هند ستر محکمې نن فدرال حکومت ته سپارښتنه کړې چې دغه دریم جنس وګړو ته د امتیاز ورکړي چې د نورو اقلیتونو په څیر اسانتیا او لاسرسی ولري. تر دې وړاندې په هند کې دریم جنس یا مخنث وګړو په ټولو رسمي اسنادو کې یا د نارینه یا د ښځینه ځای غوره کوه. فعالان وایي دغه حکم به هغو میلیونونو کسانو ته اسانتیا برابر کړي چې د هند په محافظه کار ټولنه کې له تبعیضونو سره مخامخ ول. دغه غوښتنه په 2012 کال کې د یو شمېر شکایت کوونکو لخوا مطرح سوې وه چې د قانون له مخې د دریم جنس وګړو لپاره د مساوي حقونو غوښتونکي وه. په هند کې د اټکل له مخې 2 میلیونه مخنث یا دریم جنس وګړي ژوند کوي چې ډېری یې په ودونو یا نور محفلونو کې د سندرو او نڅا له لارې د ژوند اړتیاوې پوره کوي. او د مصر په پلازمینه قاهره کې د ببي برید په نتیجه کې 2 مصري پولیس ټپیان سوي دي. د مصر دولتي ټلویزیون ویلي 2 نامعلومو برید کوونکو نن د پولیسو یوه پوسته په نښه کړه. د یوه امنیتي چارواکي له قبله ویل سوي چې وایي دغه بمونه د پولیسو یوې پوستې ته نږدې د 2 موټرو په منځ کې ځای پر ځای سوي وو. اسلام پالو یاغیانو له تېر جولای راهیسې چې د دغه هیواد منتخب ولسمشر محمد مرسي د پوځ لخوا له واکه لرې کړی سو خپل بریدونه پر امنیتي ځواکونو متمرکز کړي دي. د خبرونو پای.
تاسو نو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. د دې خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې کتلای شي azadiradio.com مو د ویب پاڼه آدرس ته وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. د افغانستان د سولې علي شورا وای د ملاغه جان معتصم له درکېدو سره سره به د سولې لپاره پیل کړو ورستوي حلو زلو ته دوام ورکړي. په دې اړه په ریپورت سربیره به مولدي خبر کوچی چېډونکو څه وایي چې ملاغه جان معتصم ولې له درک شو او دا به د سولې په خبرو اترو څومره لوی گزاروي. همدارنګه په یو بل ریپورت کې اوري چې د افغانستان د فواید امی د وزارت تخنیکی مرستیال انجنیر احمد شاه وحید نن سهار په کابل کې نامعلومو وسلوالو تخته ولید. د افغانستان د مدني ټولنو د همغږۍ د مرکز لاغ غوښتنې مهم خبرو چې وایي د رای ورکولو هغه صندوقونه چې د بینومه رای ورکوونکو لخوا ډک شوي باید باطل اعلان شي. نور ریپورټونه هم لرو. د خپرونې په دوهم نمایي کې کور کلی پروګرام او همدارنګه د لوبو له میدانه مه هېروئ. د افغانستان د سولې علي شورا وای د ملاغه جان معتصم له درکېدو سره سره به د سولې لپاره پیل کړو ورستوي حلو زلو ته دوام ورکړي. د سولې د علي شورا چارواکي وای د ملاغه جان معتصم مندل کېدو لپاره هڅې روان دي. نوموړی په داسې حال کې له درک کېږي چې د سولې علي شورا ورسره په نږدې راتلونکي کې د سولې په اړه بله غونډه کوله. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر کتونکي وایي چې د ملاغه جان معتصم په له درکېدو کې د پاکستان استخباراتي کړۍ لاس لري. جمیله ظریف په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د سولې علي شوروي هڅې روانې دي چې ملا غاجان متسم ومندل شي او د دې په مشرۍ له یو شمیر پخوانیو طالب چارواکو سره د سولې پیل شوې پروسه بیرته نورمال حالت ته راوګرځي. د سولې د علي شورا یو غړي قاضي امین وقات د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ملا غاجان متسم له درکه کېدل به د افغانستان د سولې په پروسې منفي تاثیر ونه کړي. هغه وویل چې د غاجان متسم د موندلو لپاره د دوی هڅې روانې دي.
د سولې پروسه یو افغاني پروسه ده او د افغانانو په استازیتوب خپلو هڅو ته دوام ورکوي. هغه اندېښنې چې د اقاجان متسم په اړه رامنځته شوې هڅې روانې دي چې له منځه یوړل سي او هغه بیرته خپل عادي ژوند ته دوام ورکړي، خو د سولې پروسه د رول په هیواد کې دننه او بهر په کوم چا پورې اړه نه لري.
په متحده عربي اماراتو کې د طالبانو د یو پخواني چارواکي ملا غاجان متسم د لدرکه کېدو خبر څو ورځې مخکې د یو شمېر ملي او نړیوالو رسنیو له لارې خپور شو. د بهرنیو چارو وزارت هم دغه خبره د دوشنبې په ورځ تایید کړه. د رپورټونو له مخې په تېرو دوو میاشتو کې د وسلوالو طالبانو شاوخوا شل تنو پخوانیو چارواکو په متحده عربي اماراتو کې له افغان حکومت سره د سولې خبرې اترې پیل کړې وې. د افغانستان د سولې علي شورا ویلي و چې د غاجان په مشرۍ له دې ډلې سره د یوې بلې غونډې لپاره تیاری نیسي. په هغه وخت کې ملا غاجان متسم ژمنه کړې وه چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو اترو ته دوام ورکوي، خو له دې خبرو څه موده وروسته له درکه شو. دا چې ملا غاجان متسم ولې له درکه شو او د هغه ورکېدل د سولې په بهیر څومره اغېز کوي، دا مو د سیاسي چارو له کارپوه جاوید کوهستاني نه وپوښتل.
دا مذاکرات د پاکستان له لوري ثبوتاش کېدای شي او پاکستان په متحد عربي اماراتو ډېر نفوذ لري. زه دا کار د پاکستان د استخباراتو بولم او د متسم غاجان په وړاندې چې کوم کار شوی، زه فکر کوم چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو دروازه بندیږي او یقینا چې کلی به یې له پاکستان سره وي.
تر دې مخکې هم د وسلوالو طالبانو یو شمېر چارواکي او غړي چې هڅه یې کړې له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي وژل شوي او یا هم په یو نه یو ډول یې مخه نیول شوې ده. د سیاسي چارو کتونکي د دې ټولو منفي اقداماتو تر شا د پاکستان لاس بولي او ټینګار کوي څو چې افغان حکومت په افغانستان کې د ننه وسلوالو طالبانو ته د خبرو اترو زمینه مساعده نه کړي، د سولې د هڅې به نتیجه ورنه کړي. خو پاکستاني چارواکي دا ادعا ردوي او وایي د افغانستان د سولې له پروسې سره تر خپله وسه مرسته کوي.
و موردل چې د سولې د علي شورا چارواکي وایي د ملا غاجان متسم د لادرکېدو سره سره به د سولې لپاره پیل کړو وروستیو هلو ځلو ته دوام ورکړي. د سیاسي چارو ځینې کتونکي وایي چې په متحده عربي اماراتو کې د ملا غاجان متسم لادرکې کېدل د ولسمشر حامد کرزي پروګرام ته چې د طالبانو له ځینو پخوانیو چارواکو سره یې خبرې پیل کړې وي یو لوی ګزار دی. د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داوود وایي چې د ده په باور ملا غاجان متسم به د متحده عربي اماراتو د حکومت لخوا د پاکستان د استخباراتو په غوښتنه نیول شوی وي. په ښاغلي متسم په داسې حال کې دا پیښه شوې چې د سولې علي شورا غوښتل له نوموړي سره د سولې په اړه ډېر زر بله غونډه وکړي. زموږ همکار احمد زبیر ژمن په دې اړه له ښاغلي سید داوود سره مرکه کړې.
د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داوود لکه چې په جریان کې استي ملا غاجان متسم چې د سولې له شورا سره خبرې شروع کړې وي په دوبۍ کې لا درکه شوې ده، د دې دغه لا درکه کېدل څه فکر کوي د څومره تاثیر لري په دې پروسې چې دولت شروع کړې و؟
زه فکر کوم چې کاري صاحب وخته مخکې د انتخاباتو نه د ملا متسم غاجان پاند ور نړیواله ته د ذهنیت ورکی چې طالبان په څو ډلو سره ویشل شوی دی لکه د حزب اسلامي په څیر، یعنی عین هماغه ماډل یا نمونه بیلګې نړیوالې ټولنې ته وړاندې کوله چې حزب اسلامي په څو ډلو ویشل شوی راغلی موږ سره انتخاباتو منل انتخاباتو کې ګډون وکړه. دی وخت چې دغه نه یو سیاسي ګټه پورته کی او ملا صاحب متسم غاجان کې هم د قوت نه وو په دې چې په څو ځلو د طالبان اسلامي تحریک دا خبره رد کړې ده چې د نور ملک سره نشته دی. د دې جلسې د دې غونډې د سولې په پروګرام باندې کوم اغیز نه لري او نه شي کولای. نو زه فکر کوم چې دا یو ډېر غټ گزار د کرزی صاحب په پروګرام باندې دی او کرزی صاحب هغه څه چې دې غوښته چې نړیوالې ټولنې ته وښایي چې ما په دې اخر وختونو کې هغه د سولې پروګرام شروع کړی و هغه کار ونه شو. نو زه فکر کوم چې بله مسله چې ډېره مهمه ده دی چې هغه د اماراتو د دولت مسله ده. تاسو پوهیږئ چې د طالبانو د تحریک په وخت کې د اماراتو متحده عرب هغه پاکستان عربستان طالبان په رسمیت پیژندلي وو. نو زه فکر نه کوم چې هغوی به د خپل علایق او روابط طالبانو تحریک سره قطع کړي او هغه به متسم غاجان سره هغې ته به داسې یو زمینه برابره کړي په دوبی کې دا غونډه ترسره کړي.
نو حاجی صاحب، په متحده عربی اماراتو کې چلته امنیتی تدابیر هم ډیر قوي دي، او د غلا درک کېدل څه معنی لري؟ آیا دا استخباراتي کړو کار ده او کوم بل علت به ولري؟
پرته د شکه استخبارات په دې سیمه کې د شپږ دېرش کاله په حال دي، خصوصا په افغانستان کې، په پاکستان کې، په دې سیمه کې استخباراتي جګړې روانې دي. استخبارات تقریبا اوس د ټولې دنیا استخبارات په افغانستان کې فعال دي، اما هلته د دې په نیولو کې د اماراتو دولت د پاکستان سره او د طالبان د اسلامي تحریک سره حتما په مشوره کې دا کار شوی دی او هغوی نیولی دی. یعنی پرته د دې نه چې موږ وایو چې دا اختطاف شوی دی یا ورک شوی دی، زه فکر نه کوم چې هسې مسئله دي. په دوبۍ کې دا کار ډېر ګران دی، اما د اماراتو رسمي چارواکو کېدای شي چې د پاکستان د استخباراتو او د طالبان د تحریک په مشورې دا کار کړی.
حاجی سید داود چې په دوبۍ کې د ملا غاجان معتصم د لادرکېدو په اړه خپل نظر څرګنداوه.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اورئ. د افغانستان د فواید عامې وزارت تخنیکي مرستیال انجینر احمد شاه وحید نن سهار په کابل کې د نامعلومو وسلوالو لخوا وتښتول شو. نوموړی له کوره دفتر ته روان چې تښتول شوی. زموږ همکار احمد زبیر ژمن د دې پیښې په اړه د کابل د امنیي قمندانۍ له ویاند حشمت ستانکزي سره څو ساعته مخکې مرکه کړې.
د کابل د امنیت قمندانۍ ویان حشمت ستانکزای ویل کیږي د فواید عامې وزارت مرستیال احمد شاه وحید تختول شوې ده. په دې اړه معلومات راکړي.
نن سهار مهال و بجې او لس د کابل ښار د یو ورته امنیت اړوان د 315 په سیمه کې چې ښاغلی انجینر احمد شاه وحید د وزارت تخنیکي مرستیال یو هایلکس موټر کې د خپل کورس خراوته وګوري درلو چې د خپل کاري دفتر پر لور روان شي، چې د نامعلوم وسوال کسان د او وروسته له دې نه چې د دوی هغه چلوونکی کوي، البته انجینر زموږ پولیس زر سیمه ته رسېږي او فلحال زموږ د جنایي ټیم او د سندر ټیم د پیښې په اړه خپلې جدي پلټنې پیل کړي او ډېره زیاته هڅه کوي چې انشاءالله وتوانیږو په ډېر نږدې وخت کې د دغه پیښې عاملین ونیسو او دغه ستونزه حل کړو.
ستانکزی صاحب، چې کله دی تښتول کېده، د تښتونکو لخوا ډزې هم شوي دي، څوک مرجول به چاته رسېدلی او که
نه؟ نه، تر اوسه پورې مرجول په اړه کوم راپور نه لرو. فقط په غفار کې چې کوم داسې انګل کې چې کېدای شي دوی چلوونکی ترسره اوسي، خو پولیس خپلې پلټنې پیل کړې دي او معلوم به شي چې د پېښې مرجوعات څه دي.
دا به د چا کار کېدای شي تاسو له نظره؟
تر اوسه څه نه شي ویلی، دا به کوم سیاسي انګېزه ولري یا هم کوم شخصي، اما وروسته له څېړنې څخه معلوم شي.
د کابل د امنیت قمندانۍ له ویاند حشمت ستانکزي سره مو د افغانستان د فواید عامې د وزارت د تخنیکي مرستیال انجینر احمد شاه وحید د تښتول کېدو په اړه مرکه اورېده.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د مدني ټولنو د همغږۍ مرکز وایي د رای ورکولو هغه صندوقونه چې بې نومه رای ورکوونکو لخوا ډک شوي باید باطل شي. د دې مرکز چارواکو نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل. دا درغلۍ د انتخاباتو په ورځ یو شمېر ولایتونو کې شوي او دوی مستند رپورټ د انتخاباتو خپلواک او انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته سپارلی. خان محمد سیندی په اړه رپورټ راکوي.
د افغانستان د مدني ټولنو د همغږۍ مرکز د انتخاباتو له خپلواک او د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیونونو غواړي چې د رایو کوم صندوقونه چې په درغلیو ډک شوي باید باطل اعلان او رای له شمېره وغورځول شي. د دې مرکز چارواکو د سه شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل ناظرینو یې د هیواد د شپږو ولایتونو په مرکزونو کې داسې صندوقونه څارلي چې د رای ورکوونکو له راجستر کولو پرته ډک شوي دي. د دې مرکز ویاند زبیر شفیقی وویل چې دا ډول درغلۍ تر نورو مهمې او د انتخاباتو پر شفافیت اغیز کولی شي.
بخی ډیر واضح را را به خوان درای یو چا یو څو کسانو یا زورمندانو یا محلي چارواکیو یا د انتخاباتو د کمیسیون اړوندو کسانو د یو یا څو نوماندانو په دپاره په یو ځانګړي ځای کې بدون دی چې سایټ ته لاړ شي، هغه د رایو ورکولو مرکزونو کې ډک شي، هغه به خوان درای چې صندوقونه ډک شوي هغه به ډیرې د انتخاباتو په شفافیت بد اغېز لري. د موږ ناظرینو در موندلې
د مدینی ټولنو د همغږۍ مرکز چارواکو وویل د دوی سارونکو دا ستونزه د میدان وردګو، غزنی، نورستان، کندوز، کندهار او فراه ولایتونو په ځینو مرکزونو کې لیدلې ده. دوی دا هم وویل سربیره پر دې درغلۍ و ډوله نورې مستندې درغلۍ هم څارلې او د ټولو راپور یې د انتخاباتو خپلواک او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیونونو ته په رسمي توګه سپارلی دي. د دې مرکز مسؤلینو دا هم وویل چې د دوی سارونکو د انتخاباتو په ورځ د هیواد په شاوخوا 15 ولایتونو کې د سکم 1400 مرکزونو کارونه څارلي دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون چارواکي هم په درغلیو سره د رایو د صندوقونو ډکېدل یوه له هغو ستونزو ګڼي چې په ځینو سیمو کې لیدل شوې ده. د کمیسیون ویلي چې د انتخاباتو په حق له سکم 2000 شکایتونه ترلاسه کړي چې څېړلې روان دي. د مشرانو جرګې غړو هم د سې شنبې په ورځ د دوی په عمومي غونډه کې په انتخاباتو کې پر درغلیو خبرې وکړې. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د انتخاباتو د خپلواک او د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیونونو وغوښتل چې د انتخاباتي نتایجو له اعلانېدو د مخه دې پاکې رایې له ناپاکو بېلې کړي.
من د انتخاباتو مستقل کمیسیون او د انتخاباتو شکایتو کمیسیون ته وخت ورکوو چې هغه چټلې رایې د پاکو رایو نه جدا کړي او د هېڅ چا د فشار لاندې رانه شي. کوشش وکړي چې د ملت ته یو عادلانه او هغه څه د ملت غوښتنه ده او د دوی قربانۍ په نتیجه کې کوم خلک تللي دي خویندې وروڼه انتخاباتو کې برخه اخیستې هغه اعلان کړي.
بلخو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پاکو او ناپاکو رایو د بیلولو کار پیل کړی دی. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل وایي چې تر اوسه 1500 صندوقونه په نښه شوي چې رایې باید له سره وشمیرل شي او په اړه یې څېړنې وشي. هغه وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خلکو ته ډاډ ورکوي چې پاکې او ناپاکې رایې به سره بېلې کړي، خو ځینې کتونکي وایي له تخنیکي پلوه دا کار آسان هم نه دی ځکه چې د درغلیو د ثابتولو لپاره باید شواهد هم موجود وسي.
دا د ازادي راډیو ته په ننګرهار کې د کرن ریاست چارواکي وي په دې ولایت کې یو شمیر کروندګرو ته پورونه ورکړل شوي چې له امله یې د کرنیزو توکو محصولات ښه شوي. له ننګرهار زموږ خبریال شاه محمود شینواری رپورټ راکوي.
دغه څرګندونې د ننګرهار د کرنې رئیس انجینر محمد حسین صافی د دوشنبې په ورځ په هغه یو ورځني سیمینار کې وکړې چې په دې ولایت کې د آی ډی ایف یا د زراعتي انکشاف صندوق ادارې لخوا د زراعتي توکو د کړنلاري او پراختیا په موخه جوړ شوی و. محمد حسین صافی په خپلو خبرو کې وویل چې په ننګرهار ولایت کې د یو شمېر کرنیزو توکو صادرات له پخوا تر دې لوړ شوي چې اوس ځینې توکي ګاونډیو هیوادونو ته هم صادرېږي. نوموړی وایي د دې صادراتو لوړولو ستر لامل کروندګرو ته د پورونو ورکول دي.
تولید عواملو څخه چې د بایس پیشرفت انکشاف د زراعت کې د قرضو سہولتونو برابرول چې خوشبختانه موږ د امکاناتو برابر کړل. ننګرهار په ولایت کې موږ جاوید افغان تریشر کمپنۍ چې د قرضې په واسطه دوی خپل په بوکو درېدلې دي او نن حتی از تاسو ته ویل شم چې موږ د زراعت په برخه کې چې کوم صنعت رامنځته شوی حتی موږ ګاونډیو هیوادو ته خارج د مملکت نه موږ هم خپل صنعت موږ صادر.
په ننګرهار کې د آی ډی ایف ادارې مشر سید ملک شیرزاد وای له دې سیمینار څخه موخه په دې ولایت کې د کرنیزو توکو د صادراتو لړول او د کرنیزو توکو د صادراتو لپاره پر سمې کړنلارې بحث کول دي. نوموړی وای په دې سیمینار کې د یو شمېر کروندګرو او د زراعت د برخې پوهانو وړاندې کړي نظرونه به راجمع او غور به پرې وکړي.
موږ د دې ارزښناک زنځیر ټول لاغه لوبغاړي راغوښتي دي تر څو په دې برخه کې کوم ستونزې وي هغې باندې بحث وکړي او هغې ته د حل لارې او پیشنهادونه وکړي تر څو د دې نه د یو راپور په شکل کې د کرنې وزارت او هم د امریکا نړیوالې پرمختیایي ادارې ته وسپارل شي تر څو په آینده کې چې په دې برخه کې پالیسي جوړیږي په هغې کې ورڅخه استفاده وشي.
په دې سیمینار کې د کرنیزو توکو یو شمېر سوداګرو او بزګرانو ټینګار وکړ چې دوی اوس هم د کرنیزو تولیداتو لپاره مناسب مارکیټ نه لري او چارواکي باید ورسره په دې برخه کې مرسته وکړي. د زراعت د برخې پوهان وایي ننګرهار یو زراعتي ولایت دی او کچیر مسؤلین په دې ولایت کې له بزګرو سره د تخمونو، بسته‌بندۍ او بازارموندنې په برخه کې لازمي مرستې وکړي نو د کرنیزو توکو په صادراتو کې به پوره لوړوالی راشي او په همدې ډول د بزګرو اقتصاد به هم پر خپلو پښو ودرېږي.
و مردل چې په ننګرهار کې د کرن ریاست چارواکیو په دې ولایت کې یو شمېر کروندګرو ته قرضې ورکړل شوي چې له امله یې د کرنیزو موادو محصولات لوړ شوي دي. تاسو مونږ کله ساده ایراډیو نوري په بلخ کې د مزکی ترانسپورت چارواکی وایي چې د 15 میلیون ډالرو په ارزښت به ډیر زر یو ترمینل ګټه اخیستنې ته وسپاري. دوی وایي چې دا ترمینل د بلخ ولایت په ختیځ کې د نړیوالو معیارونو سره برابر په شپږ هکتار مزکه جوړ شي. مجیب رحمان حبیبزی له مزار شریفه تفصیل راکوي.
په بلخ کې د سمکنی ترانسپورت مسؤلین وایي چې د مزار شریف په ختیځ لور کې د یو ترمینل په جوړولو باندې کار روان دی چې د 15 میلیون ډالرو په لګښت سره به روانونه ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. محمد اسماعیل دانشار په بلخ ولایت کې د سمکنی ترانسپورت مسؤل وایي چې د یو ترمینل په ګټه اخیستنې سره د شمال ختیځ او مرکزی افغانستان ټول وسایطو ته اسانتیا برابر شي. دغه په خبره چې دا ترمینل به د دې سبب شي تر څو د مزار شریف ښار په ختیځ سیمه کې د ترافیک ګڼګون دا ترمینل په تصدی پلک جوړ شوی دی چې د سړک یوې غاړې ته لوړ وزن موټرونه او د سړک بل پلو ته کم وزن موټرونو ته ځای ورکړل شوی. دا ترمینل په مجهزو امکاناتو سره سمبال دی. پارکینګ، رستورانت او پمپ سټیشن هم پکې جوړ شوی دی.
د پارکینګ وسایل په شکل درستش نظر گرفته شوی.
د دانشار په خبره چې دا ترمینل د دریو خصوصي شرکتونو لخوا رغول شوی دی چې په ګټه اخیستنې سره به یې نه یوازې د بلخ ولایت خلک بلکې د شمال ختیځ او نور شمالي ولایتونو وګړي هم ترې ګټه پورته کړي. د بلخ ولایت د ځمکني ترانسپورت مشر وایي چې د دې ترمینل په ګټه اخیستنې سره به د دولت خزانې ته هم عواید ورزیات شي. هغه وویل چې د دې ترمینل له جوړولو وروسته به د مزار ښار په جنوب لور کې هم د بل ترمینل په جوړولو باندې کار پیل کړي.
پایدیش برای دولت امیش که امی ملت ما مردم
گتای دادا خلکو تا آسایش او سهولتون ایجادیگی دست موگ منفعت دی هم دارنگل ده ترمینال سخه ده گتا خسنی پا صورت که ده ترانسپورت ده طرز العمل پاس است موگ کمیشن هم اخ
وزی ترانسپورت و کمیشن بشکل قانونیش بنادر مشخص تعینه.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې پخوا په بلخ ولایت کې د مزار شریف ښاریانو عمده ستونزه هم د ترمینال او بس تمځایونو کموالی و. مجیب رحمان حبیب زی مزار شریف.
که دموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت به نه وای.
دموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دموکراسۍ ملاتړ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د دوشنبه په ورځ نه وخته په خوست کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت له بودیجې څخه د باندې 8 میلیون افغانۍ په لګښت د ملي پارک ته جوړولو کار پیل شو. د وزارت خوست ته د بودیجه زکه ورکړې چې په دې ولایت کې کوکنار نه کړل کیږي. نجیب الله لوخیل په اړه رپورت راکړي.
په خوست کې د افغانستان د نورو سیمو په شان د تفریحي پارکونو او د لوبو د میدانونو د کمښت ستونزه موجوده ده او خلک په اوزګار وختونو کې د تفریح لپاره مناسب پارکونه او سپورت لپاره د لوبو لازم میدانونه نه لري. نو له همدې کبله د خوست خلک په ځانګړي ډول ځوان کهول په خپلو غوښتنو کې تل د تفریحي پارکونو او د لوبو د میدانونو د اړتیا یادونه کوي. همدې اړتیاو ته په کتو د خوست ښار د پروژې باغ په سیمه کې چې د ښار په مرکزي سیمه کې راځي د یو نسبتا پراخ او مجهز پارک د بنسټ ډبره کېښودل شوه. په نوموړي ودانۍ چې څه باندې 8 میلیون افغانۍ لګښت راځي ودانۍ سي چاره به د یو نیم کال په موده کې بشپړ شي. خوست والي عبدالجبار نعمي د یاد ملي پارک د ودانۍ چارو د پرانیست په مراسمو کې آزاده رادیو ته ویل
دا په داسې ځای کې دا تعداد ډبرې شول کېږي چې د خوست اکثره ځوانان دې ته رسیدګي کولای شي. په دې باندې 8 میلیون درې لکه افغانۍ لګښت راځي. د نشي توکو پر ضد باندې د وزارت لخوا چې هغه د جی پی بودیجه د هغه لخوا تمویلي شپږ کې موږ سره خرجانو کوم مرسته کوي او دغه پروژه به ان شاء الله په کلي توګه باندې په 3 میاشتو کې تکمیل کیږي. دغه ملي پارک شاوخوا 8 جیلی به مځکه به احاطه او دیوال هم ولري او زه مطمئنم د دغه پروژه په تطبیق سره به ان شاء الله زموږ د خوست ځوانانو د لوبغاړو په مختلف هغه ستونزو چې د مور دغه په سره حل.
خوست کې د مخدراتو کوپر ضد اداري مشر میرناګل تنیوال ویل چې دوی تل وو کلونو راهیسې هر کال د اړوند وزارت څخه ځکه 1 میلیون ډالر د بیا رغونې د کارونو لپاره ورکول کیږي چې اصلا په خوست کې د کوکنارو کرل صفر شوي دي. د خبره بیا هم په خپله د مخدراتو کې استعمال هغه ټولنیز او صحي ستونزه ده چې تر اوسه هم شمار څخه په زرګونو کسان کړیږي. خو د ده په خبره د پخوا په پرتله اوس مهال د معتادینو په شمېر کې جوت لږوالی راغلی دی.
متاسفانه چې د مخان شهي توکو استعمال د دیارلس سوه اووه اتیا کال د سروې له مخې په خوست کې بدبختانه د اووه دېرش زرو په حدودو کې معتادین موجود وو. د دغې جملې نه په دې وروستیو کالو کې په دې وروستیو وختو کې دا ګراف اوس اووه ویشت زرو ته راټیټ شوی دی.
د یادونه ورده د مخدره توکو پر ضد وزارت او د جی پی آی ادارې لخوا د همدې بودیجې نه پخوا هم په خوست کې یو شمېر ټولګټې پروژې پلي شوي دي چې خلک یې ګټورې بولي او غوښتنه کوي چې په ورته توګه باید په یاد ولایت کې نورې ټولګټې پروژې هم پلي شي.
قدرمن دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له اوو بجو پیلېږي او د ماښام تر اوو بجو پورې دوام کوي چې په منځنۍ څپه یې په ټول افغانستان کې دولس شپږ نوي اورېدلی شي او همدارنګه د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د اف ایم په سل اشاریه پنځه اورېدلی شي. که انټرنیټ لرئ نو زموږ د ویبپاڼې له لارې نه یوازې چې زموږ خپرونې په مستقیمه توګه اورېدی شئ، کولای شئ چې زموږ رپورټونه، خبرونه او نور مطالب له نور تفصیل او ویډیوګانو او عکسونو سره وګورئ. دا انټرنیټ پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام. اوس هم وخت دوه نیمې بجې شوې. فریبا ظاهر د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی دروري.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي د کیف لخوا له روسیې پلوه جلا غوښتونکو سره د مذاکراتو وړاندیز، که څه هم ډیر ناوخته دی، خو وایي د سمې لارې پر خوا یو ګام دی. وروسته له هغه چې د امریکا متحده ایالاتو په ملګرو ملتونو کې د تهران نوي ګمرل شوي استازي ته د ویزې د نه ورکولو اعلان وکړ، ایران د ملګرو ملتونو له کمیټې څخه د ځانګړې غونډې غوښتنه وکړه. عراقي چارواکو پر فلوجي ښار د هوایي بریدونو د ډېرېدو د احتمال له کبله له اوسېدونکو غوښتي چې له دغه ښاره ووځي. د مصر په پلازمېنه قاهره کې د بمي برید په نتیجه کې دوه مصري پولیس ټپیان شوي دي. او د هند سترې محکمې په یوه ځانګړي حکم سره په رسمي اسنادو کې د دریم جنس یا مخنث موجودیت منلی دی.
قدرمن دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له اوو بجو پیلېږي او د ماښام تر اوو بجو پورې دوام کوي چې په منځنۍ څپه یې په ټول افغانستان کې په دولس شپږ نوي اورېدلی شي. زموږ د انټرنیټ په پاڼه کې دا مهال مهم سرټکي په دې توګه دي. که چیرته تاسو ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ نو په پښتو برخه کې به مهم سرټکي دا وګوري چې یو امریکایي هیئت افغانستان کې د انتخاباتو د څارنې لپاره دغه هیواد ته تللی. د ناټو پر اکمالاتي کاروان برید کې دوه کسان وژل شوي. د دفاع وزارت د آی اس آی د پخواني رئیس حمید ګل څرګندونې رد کړي. په بل سرحد کې لولي چې خلک د بهرنیو ځواکونو خلک وایي چې په بهرنیو ځواکونو په څرخ ولسوالۍ کې یو کس وژل دی. همدارنګه ګڼ نور مطالب، خبرونه، زموږ ګونیز پروګرامونه زموږ ویبپاڼه کې موندلی شي. ازادي راډیو ډاټ کام ادرس دی. وسلوالو د دوشنبه په ورځ مازیګر د پیښور تورخم پر لوی لاره د خیبر جنسي په سور کمر اولی مسجد نومي سیمه کې په افغانستان کې د میشتو بهرنیو ځواکونو پر اکمالاتي کاروان برید کړی چې پترس کې د یو لک تر لګه دوه کسان وژل شوي او اکمالاتي کاروان ډېرې موټرو ورخسته. دا د افغانستان پولي تصویر مده خیبر جنسي په قبایلي سیمه کې په تیرو پنځو ورځو کې د ناټو پر کاروان دویم برید دی. له پیښور راپری د زبیح الله شفق راستولی رپورټ او ورپسې کور کلی او د لوبل میدان پروګرامونه مهیروي.
نامعلوم وسلوالو د تورخم پیښور پر لوی لار د ناټو پر اکمالاتي کاروان راکټي برید کړی چې پترس کې لک تر لګه دوه کسان وژلي او دوه نور ټپیان کړي دي. د خیبر ایجنسۍ د امنیتي چارواکو په وینا وسلوالو د دوشنبه پر ورځ مازیګر د تورخم پیښور پر لوی لار د خیبر ایجنسۍ په سور کمر اولی مسجد نومي سیمو کې په افغانستان کې د میشتو بهرنیو ځواکونو پر اکمالاتي کاروان راکټي بریدونه کړي چې پترس کې د کاروان ډېرې موټر اورخستې او مرګ ژوبلې اړولې ده. یوې باخبرې ځایي سرچینې چې نه یې غوښتل نومو غږ خپور شي ازادي راډیو ته وویل، وسلوالو د دوشنبه پر ورځ د ناټو پر اکمالاتي کاروان د خیبر ایجنسۍ په دوو بیلابیلو سیمو کې هغه مهال ډله ییز وسلوال بریدونه وکړل چې دا کاروان د سیمې څخه د تیرېدو په حال کې و. یو ځایي خبریال امیر زاده خان چې پیښه یې له نږدې څارلې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
د جمرود تحصیل په سور کمر علاقه کې درې کنټینرو بند هغه شوی یو عمله چې پکې دوه ډریوران و یو قصدر زخمي شوي دي. دې نه علاوه بیا نیمه ګنټه پاسو په علي مسجد کې وشوه. علی مسجد کې چې کوم تقریب کار وو هغه وکتل و دی کنټینر ته اور واچول چې په چکم فوجي سده سامان دی پکې بار وو هغه ته اور واچول ډرایور پکې وشته مړ دی. پکې ورستو په زخمیانو کې یو ډرایور مړ شو، دوه کسان مړه دي خو د یو خاص در په شمول دوه کسان زخمیان دي.
نوموړي همداراز وویل چې تر پیښې وروسته د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته هم وشوه، خو وسلوال په تیښته بریالي شول. په افغانستان کې د میشتو نړیوال ځواکونو پر وړاندې پیښور تورخم دا لار چې د خیبر درې پر سینه تیریږي د روان کال د فبروري په 23 نیټه بیا پرانستل شوې ده. دا لاره د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند لخوا په تیر 2013 میلادي کال کې تر هغې وروسته وتړل شوه چې د همدې کال د نومبر په لومړۍ نیټه د افغانستان پولې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې د پاکستاني وسلوالو طالبانو پخوانی مشر حکیم الله مسعود ووژل شو. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د ناټو پر اکمالاتي کاروان د برید په اړه د خیبر ایجنسۍ سیمه ایزو امنیتي چارواکو نظر معلوم کړي، خو څوک خبرو ته حاضر نه شول. دا برید په داسې وخت کې شوی چې د رواني میاشت په 10 نیټه هم د خیبر ایجنسۍ په جمروت نیمه سیمه کې د ناټو پر اکمالاتي کاروان وسلوال برید شوی چې په ترڅ کې یو ډرایور وژل شوی. د یادونه وردا چې په خیبر ایجنسۍ کې په افغانستان کې د میشتو بهرنیو ځواکونو پر کاروان د تازه بریدونو مسولیت لا تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو تر دې مخکې د ټولو بریدونو مسولیت پاکستاني وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیست.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنې
د لوی او بخښونکي خدای په نامه د لوبو میدان سپورتي پروګرام درنو ریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ، په روان پروګرام کې به په سپورتي خبرونو کې له مهمو لاسترولونو خبر شي، خو له هغه وروسته به د پروګرام ډیره برخه د افغانستان د فوتبال فدراسیون د یو مسول خبرو ته ځانګړې وي. خو تر هغه مخکې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه
دا افغانستان د کیک بوکس دو اتلانو روح الله محمدی او دستگیر پنچیری د نړیوال جام کمربندونه وګټل. د کیک بوکسینګ د ملي ټیم روزونکو انوش افضلی ازادي راډیو ته ویل روح الله محمدی د کیک بوکسینګ د نړیوال جام په پایلو کې خپل رومانیایي سیال نه هیلې کړ او کمربندی وګټه. دستگیر پنچیری هم د کوربه هیواد پرتګال کیک بوکسر له لوبي بهر کړ او وکړې شول د اتلولۍ کمربند په ملاکړي. د افغانستان د کیک بوکس شاوخوا لس لوبغاړي او څلور پلاوي د کیک بوکس په نړیوال جام لوبه کې د ګډون لپاره شاوخوا یو اونۍ مخکې پرتګال ته تللی وو. افغان سکوهونکو حمید رحیمی خپل چکای سیال برونیسلاف کوبین د یک شنبه پښپا د لوبي په لمړی راوند کې ناک اوټ کړ. د حمید رحیمی په رسمي پاڼه کې د لوبي ویډیو خبره شوې او ویل شوې چې حمید رحیمی وکړې شول د چک جمهوریت دغه لوبغاړي ته د المان په بنخر کې د یک شنبه پښپا د سکوهنی په حرفي لوبه کې په لمړی راوند ماته ورکړي. رحیمی په دې لوبه کې څو وار خپل سیال ناک ډاون کړ. لمړی واري په 15مه ثانیه کې خی هاکین سوکیا د خیلاس کوګ سوک ورکړ چې سیال په ګوندو شو. دویم واري په 15مه ثانیه کې د خیلاس مخامخیا ګرات سوک واه چې بیا په مکه وغورځاو. په دریم واري په خیم مخامخه ګرات پر لپسې دوه وارونو سره خپل سیال لپخو وغورځاو او لوبه یې تری وګټله. حمید رحیمی تیر کال هم په افغانستان کې مبارزه د سولې لپاره ترنوم لاندې یو لوبه وکړه چې وکړې شول د نړۍ په کچه تلولي کمربند خپل کړي. حمید رحیمی د یک شمې په شپه خپل 2مه بریا ترلاسه کړه. د افغانستان د جودو ملي لوبغاړو د جنوبي اسیا په سیالیو کې د نقره درې او د برونزو څلور میډالونه وګټل. د جودو فدراسیون رئیس ذکریا اسدی ازادي راډیو ته وویل دا سیالي د نیپال په مرکز کتمندو ښار کې وشوه چې محمد شاولی محسن احسان الحق محمدی او زکی محسن د افغانستان لپاره د نقره میډالونه وګټل. نقره میډالونه د بنگلاديش، نیپال، بوتان او سریلانکا په وړاندې له بریا وروسته افغان لوبغاړو په غاړه کړل. د افغانستان د تکواندو اتل روح الله نیکپا د دې لوبي په نړیوال جدول کې 14 مقام خپل کړ. د افغانستان د تکواندو فدراسیون سکرتر جنرال میرویس بهاوی ازادي راډیو ته وویل د تکواندو د نړیوال فدراسیون دبليو ټي اف تازه جدول بندي کې چې د یک شمې په ورځ خپور شو روح الله نیکپا په نړیواله کچه 14 مقام لري. روح الله نیکپا ته د لیکا د 2015 امتیازونو له امله ورکړل شوی. نیکپا چې 2000 د اولمپیک سیالي او برونز میډال هم ګټلی په اولمپیکي لوبغاړو کې 28 ځای لري. لبلي خوان سره احمد بهاوی په نړیواله کچه 13 او په اولمپیکي لوبغاړو کې 28 ځای لري. سید مسعود کریمی هم چې په 1.5 کیلوګرام کې لوبه کوي په 15مه رده کې ځایني ولای د ویل د چې افغان لوبغاړی روح الله نیکپا اوس وخت په جنوبي کوریا کې دی او دراتلونکو لوبو د خچمتوالي په خاطر خپل درمل نه کوي. او په نړیوال فوتبال لوبو کې همدا چې ګرانادا او رئال مدريد خپل ورستۍ لوبي وګټلې. د رويټرز خبري اژانس لمخې د هسپانی د لالیګا په فوتبال سیالیو کې رئال مدريد وکړې شول 3-0 الماریا لمات سره مخ کړی. ګرانادا هم 1-0 بارسلونا لمات سره مخ کړه. په دې ترتیب رئال مدريد ټیم په 9 امتیازونو دویم او اتلتیکو مدريد هم په 2 امتیازونو لومړی لیکل لري. بارسلونا بیا د ورستۍ ماتو له امله په 8 امتیازونو باندې درېم لیکل نیولې ده.
د اونۍ مهم سپورتي خبرونه مو واوریدل. را به شو د خپل پروګرام د میل مپلور د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنیو د برخې مسول احمد شاه سایر زموږ د پروګرام میلمه د دوی ته ډیر زیات ښه راغلاست وایو.
مهرباني.
ښاغلی سایر، د افغانستان او قرغزستان ترمنځ د یک شنبې په ورځ په اماراتو کې لوبه وشوه، دغه لوبه عموما تاسو څنګه ارزوئ؟
سرنګ چې تاسو ته معلومه ده دا لوبه ډیر ښه او جالبه لوبه وو چې په اول میدان کې تر 15 سال وختم دقیقې پورې د افغانستان لوبه هغه نامخ کې وو، ډیر ښایسته فوتبال وو، خو متاسفانه چې هغه یو پیناتی ګول نه شو. خو تاسو ته ډیر معلومه ده دا چې افغانستان دا تدارکاتي مسابقات دي، دا داسې مسابقه نه ده چې رسمي په رسمي توګه وي، د دې نتیجه دومره ارزښت نه درلوده. خو دا مهم وو چې باید افغانستان وګټي.
بله،
یعنی زمونږ په نظر دا ګټل سمونه نه لري، خو ډیر ښه لوبي وشو.
بله، اصلي هدف دغه لوبي څه؟
اصلي هدف د دې لوبي د دې چې مخکې لا دې چې د چیلنج کپ ته لاړ شي، دوی دوستانه مسابقات نیسي، چې دا مسابقه په دوبۍ کې وو او په راتلونکو اونۍ کې بیا مسابقه په تاجکستان کې هم سرته رسیږي ان شاء الله.
د ټیم د ترکیب په اړه به وایو، ډیر خلک وایي چې افغان لوبغاړو هماهنګي نه درلوده د یو بل ترمنځ، هر یو به ځانته لوبه کوله.
تقریبا صحیح خبره ده چې هماهنګي نه درلوده، خو دا داسې خبره نه ده چې هر یو په خپل په ګټه کې لوبه کوله. دا صحیح خبره نه ده، دا ټول د دې معنا لري چې دوی یو میاشت مخکې هم ځان سره یو ځای لوبه کوله، دا دومره مشکلات نه درلوده. خو متاسفانه چې دا پینالتی چې ګول شو، وای هیڅ خبره نه وه.
پینالتی په څومره دقیقه کې و او چا دغه پینالتی مس کړله؟
دا فیصل شایسته چې دا لوملای زل و چې د افغانستان په ملي تیم کې لوبه کول، هغه ته یوسف کارګر ویل چې دا پینالتی دا وای چې ګول شي. خو متاسفانه چې نشو بیا په هغه ګول پایا کې ولګیدا. دا زما په خیال دومره ارزښت نه لري چې باید حتما وګټي افغانستان. دا خلوبه کوله او یا شپته فیصد لوبه د افغانستان په ګټه،
یعنی په هیله لري چې بل اخر دغه لوبه لپاره هم افغانستان ته یو څه امتیاز ورکړل شي. که څنګه
شاید ورکی هو ولې نه.
بله، په ټیم کې کوم لوبغاړي شامل وو، کوم ځای راغلی وو؟
په ټیم کې یو لس کسان د کابل وو او دو لس کسان د بهر وو.
منظور مې دا په دغه لوبه کې چې کوم لوبغاړي وو لوبیدل، داسې کړدل چې ډیر د بهر نه راغلي، څو افغانان دیننه د افغانستان نه ورغلي او څو بهرني لوبغاړي په دغه لوبه کې شامل شول.
په لوبه کې داسې چې شامل شوی وو تاسو خو هم ولیدا چې څو کسان وو، یو افغانستان کې فر اسلام وو، اسلام حمیری، فرزاد، رفی بارکزی وو، او دا کسان وو. نور طول دغه بهر وو.
بهر نه، کوم لوبغاړي نوی دغه ټیم چې جذب شول له بهر لوبنه؟
یو فیصل شایسته وو، بل زمیر داوتی.
بله، دغه لوبه چې وشوه څومره افغانان ورسره غلي وو او د افغانانو عکس العمل څه د دغه لوبې څخه؟
زما په خیال د 2000 نه زیات تماشاچیان افغانان وو چې راغلي وو، د افغانستان بیرغونه هغوی لاس کې وو او ډیر تشویق کول. خو بدبختانه چې هغه پیناتی چې ګول شوی و هر خبره تیکه و.
بله، کلوبی باندې وغږیږو، لوبه تر څومره فیصده د افغانانو په لاس کې وه او لوبه څه رقم وه؟ دفاعي وه، حمله وه، د افغانانو لخوا د قرغزستان کوم حالت اختیار کړی؟
قرغزستان خو د 15 سالو وخت هغه اول میدان کې ټول لوبه د افغانستان په ګټه وو، 18 فیصده د افغانستان په ګټه وو. او زما په خیال تر اخره پورې هغه خو نشو کولای چې دومره یو لوبه سم
حمله وکي. منظوم
له وکي افغانستان دغه یو دوه درې حمله د هغه وو، باقي ټول حمله د افغانستان.
یعنی افغانستان حمله لوب وکړه او هغه دفاعي
هغه په دې مساوي کې ډیر خوشاله وو.
څومره باوري است یعنی کده شي ځینې ستر ټیمونه هم په یو لس بایک یا لاس بایک چې لاس دفاع ولري ګول وهل ډیر سخت کار وي؟ په دغه حالاتو کې تاسو په نظر د یو لوبغاړي چې وکولای شي دریبل ډیر خو کی ضرور نه، لکه معروف محمدی یو مثال مونږ لرو په افغانستان کې، دنه د افغان لوبغاړو چې هغه ته چانس نه ورکړل شوی په دې لوبه کې؟
دا سې دي چې هغه کسان چې د هغه پزای کې چانس ورکول او
مثلا آزاد زوی و فکر کوم آزاد زوی و څو چانس میس کړل څو د فیډ ریبالي غختل بل اخر خپل چانس کې دوه لوبغاړي ونه شو کړی چې ریبال کې یعنی محمدی قتل شو چې محمدی هاته دوه درې نفر هغه ریبل کړی دي یا سنجر احمدی یا بلال ارزو چې هغه په لوب کې عمره ښکارا نشول ستاسو په نظر باید څه شوی وای دغه حالت کې
د عملی په کرخه کې چې دا دوه سنجر احمدی او بلال ارزو دا دواله ډیر خو د معروف محمدی نه دا دواله او چدی
لدی ورسته کوم زایو کې لوب کوي افغان ټیم
یوازې دا پراتلون کې ونه کې دا تاجکستان کې ان شاء الله مسابقه
تصوم تاریخ دقیق
هغه تاریخ دقیق نه تر اوسه
دا تاجکستان سره په تاجکستان کې دا هم دوستانه لوبه
دي هم دوستانه دي چې بیا په درشم د ساور فلیپین سره دي اول جوزاد ترکمنستان سره او دریم جوزاد لاوس سره دي چې دا په لاوس کې مسابقه تر سره کیږي
کور ودان احمد شاه سایر د پاکستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو مسول کور ودان شندي اوسه د لوبل میدان سپورتي پروگرام د نوریدونکو زموږ پروگرام په همدې ځای پاتې رسیدي تر بل یو موزه صفی الله ستانک ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم خو وخت ولري
کور کلی
جوڑون کے فرشتہ مرسل
درنو اوڈن کوزما فرشتہ مرسل نیکی ہلی اومنی والی دیر کسان دب خو او ملال دردن شکایت کوی
کچیر تا یو مفصل یا بند پا دوامدار دول دستراحت پا حالت کیوی نو دا هم دیدی بایز گرزی چی دی بند درد رامست کی
تر ټولو آسانه او ارزانه درملنه چې کېدلی شي
دوی ته حتمان د پیاده روی تمرین توصیه کیږي تر څو چې دوی هغه مفاصل حرکت وکړي عضلات په حرکت راشي وینه ورته خو رسیږي
نن له دې موضوع سره تمثیل جوړام چمتو شوی لاسه د رادیو سره اوسئ درمن دوستانو د هډوکو متخصص ډاکټران وایي چې د ملا په تیر زیات فشار راوړل په بیرقمه توګه وزن لزمي کې نه پورته کول په پرلپسې ډول په څوکۍ داسې کې ناستل چې ملا کوپه یا قات وي په نمجن ځمکه باندې کې ناستل خپل د شخص د وزن زیاتوالی او داسې نور د ملا او پښو شدید خوګ رامنځته کوي څېړنو ښودلې چې په سلو کې لاس د وزن کموالی دا ناروغي په سلو کې ډېر شر کموي په دې ناروغي اخته کسان داسې فکر کوي چې باید په خپلو بندونو باندې زړه وسوځوي او په حرکت کولو یې ونه ځوروي دا ځکه چې په دې کار سره عضلې غښتلي او د بند هډوکو باندې بار کمیږي د کابل اوسېدونکی حاجی محمد امان وایي چې د طبیعت په اوبو کې له ګرځېدلونه د پښو درد پیدا شوی
ښکار شوقي وم سبایي به وخته جګېدم په اوبو کې به پرېوتم بیا اوس د کلونه سېسوي دي دغه ځنګلونه مې خپېږي ډېر زیات سبایي چې اوبو سم جګېږم چې ماجه ته لاړ سم مونځ وکړم بېرته چې کور ته راځم بیا یو شکر سیند غاړې ته ځم د ما د پښو علت د اوبو نه دی نه ځکه زه تر اوسه هم په اوبو کې ګرځم دغه نن سبایي م زه تللی وم ښکار پسې وتلی وم ایلې په اوبو کې راښکول به د اوبو کې ګرځم اکاډمي لام د نور کډی واست
ډاکټران وایي چې د کلسیم اخستل د ناروغۍ ته ډیر ګټور دي چې ستره سرچینه شیدې او د شیدو مسولیت دي مناسب خوړ ډیر مهم دي په خوړو کې بیا غوڅه چې ډیر وټامین سی لري ګټه زیاته وي د پغمان اوسینکې نعمت الله او رورې بیا نمجنزم کې د پخو او ملا پخو غوښته کړي
دا تل خور کې تاسې رقم سوځي توه څه قسم خدای ور دي بلکې بیا دا تاسو سپلی نو جوړ وخت مسلغه جواب کې چې لګم دا نه پزله خدای دکی یو تیګه یو دغه سمټ باندې سمول ډیر سړی زی پکی دا صدر پټو باندې اوار کې په بس سمست ته خدای خور کې باور او کس سهار بار دې سوس دا څه ټوټو کې ټوټې کړي دا سم ټیکټ کوي نو اوس خپل ورو د قسم په خدای به چاره سګور یم سان دا سې چې کیږي یو رقم چې دا ځنه زه خدای ټوټې ټوټې ورته کیز دا کنه زه درې کال سلوک کولم مشر
زاهد وحیدی له درانه وزن نه هم یادونه کوي چې د ملا او پښو درد پیدا کوي
د څه خلک دي چې د خپل 50 کیلو شپې ته کیلو وزن لري 30 کیلو ته 10 کیلو ته چې درې منه څلور منه په نګیته لاس وراچي اتمنه جګی په غی کې راوخلی و دغلتا یو نه پر مغه ورزوري غټه تیګه په لاس کې مال ګوره داله تا درند ده دا وری تا جګ کړل سبا می ته پښتنه وکړل مال څنګه د تیګه خو په زبر کړنه ولا وای کاکا سترګې په پټانه کړم ملا می خو کېدل ملا می وای کاته پیاده سوی تشال و ما کور که مولد داره قصه و نکرده عادی و بابا میره تا پکارش دی مالتا ولی جیگل ما در بانی قاعد نک اگه پملا تاثیر کرده خام حالا که ایرو پندلش پاروس کلو بود که با قوت به ترما قوی نسته لگن زیخ پل نجوم وسط نسته اگه قوت میتم نداره پاتی او داخل نه پیگی داره دی داره پندلش کردن شپارس کردن توالس کردن دی و از زلمای ما قرش تلاس پرت کی روای خلی پونسی سبب سبب تاثیر پیکادم لانه پچی خوگی
دنازوانه درختون لرئیس دکتر هتی قلیمی نمود دملا او پود درد لاملونه پختلی دی هغه وای چیزنی وقت میکروب هم دی سی سونج سبب کیگی
د پخو بندونه د لاسونو بندونه یا نور بندونه چې په بدن کی دی کچیر تدا هم میکروبی شي په دې کې شک نشته چې د درد باعث ګرځي ل دې شانو علاوه باز نور حالات هم شته مثلا یو سوک د غرزی ضربه ګوري په دې حالت کې هم کچیر ته په مفصل باندې زور راشي نو په دې کې شک نشته چې د مفصل د درد باعث ګرځي ل دې څخه علاوه خاصتن په میندو کې چې دوی کې د ویټامین ډي او د کلسیم د کمبود په وجنه په بندونو کې دوامدار ډول باندې درد رامنځته شي کله کله داسې وشي چې کچیر ته یو مفصل یا بند په دوامدار ډول د استراحت په حالت کې وي نو دا هم د دې باعث ګرځي چې د بند درد رامنځته کی نو د دې لپاره چې درد زیات نشي لاس نه خوروي او بالاخره دا په داسې حالت باندې بدلیږي چې کنګل کیږي بالکل بیا دا بند یا مفصل چې د حرکت نه کوي یعنی عوامل ډیر زیات دي نمناک ځایونه چې دي او هغه کسان چې بیا په دوامدار ډول په ناستې باندې کار کوي مثلا د دوو پښو په سر چې ناسته وي یا دا چې پلتۍ چې وهي او په دوامدار ډول یا خیاطي کوي یا نور کارونه کوي دوی کې حتما د مفاصل او د بندونو درد رامنځته کیږي
ډاکتران وایي چې ورو ورو قدم وهل او ګرځېدل د درد په شدت کې کمښت راولي او د ناروغ په رغېدو کې مرسته کوي بیا هم ډاکتر حلیمي وایي
کدا سی وی چې یو څوک حرکت نه کوي او ډیر وخت لپاره دوی په ناسته باندې کار کوي نو دوی ته حتمان د پیاده روی تمرین توصیه کیږي تر څو چې دوی هغه مفاصل حرکت وکړي عضلات په حرکت راشي وینه ورته خو رسیږي او بل اخره د درد نجلوګیری وشي د کیکاګلو په واسطه د چاپیکاولو په واسطه د دې بایزګری سیا جریان دی وینه بیرته ورته راسم شي او بل اخره د درد کرختوالي سبب وګرځي او لدین علاوه دغه پیاده روی چې کومه ده ډیر مهم تاثیر لري په دې کې نه ډیر دومره پیاده روی چې د سړی د سترټیا سبب ګرزی او بل اخر په موسنو کسانو کې چې دا غوی عمر ډیر زیات وي نو د دوی کلسیم او ویتامین ډي اسنم کم وي او کله چې دوی به طولانی ډول باندې دوامدار ډول باندې ډیر زیات پیاده روی کوي دوی ته کله کله zarar رسوي پیاده روی هم دومره وي چې دوی خپل تحمل کول شي او ورته خوشایند وي
په خبرونه کې ل درندو وزنونو نه هم یادونه وشو چې د ملا او پښو درد پیدا کوي ډاکټر هتی قلیمی وایي چې نه یوازې درنده وزنونه بلکې که یو کم وزن شای هم په بیرقمه توګل سم کې نه پورته شي د ملا او پښو درد پیدا کوي
یعنی که سړی د عامو په اصطلاح چې ګرم نه وي او ناڅاپه ټیټیږي او یو کوچنی شیم کې جګوي نو په ستونو فقرات یا د ملا په مورو کې یو کوګواله رامنځته کیږي کله چې دوی بیرته په ناڅاپي ډول سره جګیږي هغه وزن جګوي نو کله کله هغه عصب چې د مورو نه راوتلي دي له فقراتونه په هغې باندې فشار راځي او بالاخره د درد سبب ګرځي نو په کار همدا ده چې دوی په ناڅاپي ډول ښکته نه شي که یو بار موجود وي یو وزن موجود وي په ځمکه نو کوشش دې وکړي چې کینی کله چې کیناسته بار دې اوچت کړي ورسره دې جیک شي اسانه خبره ده ټولو هغه کسانو ته چې صحت لري صحتمند وي په کار ده چې روزانه د سهار او ماښام له خوانه کدوی لږ ورزش وکړي نو دوی به لږ نرم وي بیا چې کله کدوی ټیټیږي هم بیا کېدای شي دومره زیاته صدمه ورته ونه رسیږي اما په هر حال هغه میندې چې په کور کې کالي ټکوي فرشونه ټکوي یا نور د کور کارونه وي نو دوی ته مې توصیه همدا ده چې کله دوی بار اوچتوي لازمکه نه اول دې کینی بیا د بار راواخلي بیا دې اوچت شي کوپیږي دې نه فقط کی دینی د ناست په واسطه به بیرته جیګی شي ورسره
قدر من دوستانو اوس تمثيل ټوټه اروپا تمثيل ټوټه کې دغه کسانو پاک له خبري شوی چې د نورو په کار کې مداخله کوي غوړي لاري خبرې نه ځان خبر کړي چې دا کار هم لشرعي او هم اخلاقي په لاره مناسب نه دی
ګوره خوري دغه به کوله هر ورځ د کور وځي دا نن درې مده چې زه ګورم د کور وځي تا چیرې ځي
ګوره خوري تا خو درې ورځې لیدلې زه دا میاس پسې یم هر ورځ هر ورځ هر ورځ دا له کوره وځي
تا ویل چې زه په پسې ما معلومه یې نه کړې چې چیرې ځي
دای په هغه سات کې چې دا وځي خو د ماشومانو پلارم کور کې زه ډېره زیاته نه پسې وزم و امریکه که دا سړی بدخویه ده چې بیا دا خبر نسي خو خورې لږ لږ یې په راز خبره سوې یمه
څه راز لري
نه پوهېږم څنګه درته ووایم
نورې زه څه کوم زمانو کې زړه نه ارامه سو چې دغه بیچاره څه مشکل لري چې هره ورځ دا د کوره وځي هلته ورور ملک چې راځي که بل څوک راغلی د سوري معلومېږي
کومه ده وی خوره لکه چه تباش و ملکه چه غوگی رات نیوالای ده
نه نه تبا نی وی وی زی دیر وقتی را غلیو در طول خبری می واوری دی تاس دوارو
ای سره یا خوی او غگ با دی کرای و
غگ می کرای
و
خزدان می غگونه که مای او درگه چه دوی چه وی
سره یا خبری چه وی غوگ نیوال دیر گناه لری
او غیبت کول خویز گناه نلری که نه
استلی مسی ورو را چه نکل دیشت از پا جنگل روانه
او خوری ده تاسی سال شروع کرده او
سال ندی ده از مرز گاونتی شزمی در یاده ولی زلیمی نرسه پانه آرام و مال بیچاره چه ستون زلری چه داده کور آرام رز وزی
گوره خوری او اس ما تا خلو پاستا پاستا مکو در طول خبری ما واوری دی خو گاونتی خزر اخپل کار بکی دی تاسی چه
خدا را توایی چیزی چارم پا داغا می پشتان زنی وکرل
بیام چه دیر از رده که سودا و تلی بوی پختانه بوده ورنا کرده و چه خوری چه خبره را چیر دازی دا کار خو تاسی نکوی کنه خو غیبت ده کوی خو خب ویگی چه میره آده مایوب ده پا کور ناسته دا غیبه همیش کیگی چه چهار سر واده کرده چه دال ده کم وظیفه ده خز امغی پسی زی رازی زی رازی و رک و رک امغی پسی گرزی
تو چه خبری دیدی پا قصه بندیا؟
گوره خزی غلمه غلمه کوا تیره او راست چه ده جماعت نراو تا میریم را سره یوزه و بیده قصه وکده چه یو بل چه را سره واده کرده و تیلیفون راته و که چه ده غلطه یو کار ده راش خست داره وی که کولشی خوی و خبره کام که ده ده تاسی خبری ده تاسی غیبت وی دا خزه به نکارو که و نبا ده خیور ازی خوانده شی
وی او را تسم پونس وی زم پا هم دیه تشویش کومه چه ده بیچاره میره مایوبه دی دا ده دره ورزی چیره چی ما غیبت ندی کری
گوره خوری ما طول خبری او ری دلی سر خوری دیه سر خو خوره و خد دا پشارده بولا چه وی چاره او گوره چیر تسی ده تاسی چه تاسی کلا چاره لیه ولی دا کار که وی
یا دا خوالم چه شکر ندی ما نده چاره لیه خوام داسیم ده کڑکی چه ویلی دل
دا خواه خبره نده هم ده اسلام لنظره هم ده انسانیت لنظره هم ده اخلاقی نظره هیچ وک حق نده ده چاپ کار که کارو لیه
آزادی رادیو پا انترنت کی www.azadiradio.com
che dahasan shor ma shore ma sharwasan che dahasan shor ma shore ma sharwasan پکاز کتے کردم مجمرو سو پکاز کتے کردم مجمرو سو چه دہ سن شور ما شوریے ما شرو سو چه دہ سن شور ما شوریے ما شرو سو چپزے کریے خلوت بت کنا کیجی چپزے کریے خلوت بت کنا کیجی دہا غلط سنم پہ یاد میں جگارو سو دہا غلط سنم پہ یاد میں جگارو سو چه ده حسن شور ما شوریه ما شروسو چه ده حسن شور ما شوریه ما شروسو پکاده کتای کرده مجمروسو چه ده حسن شور ما شوریه ما شروسو چه ده زلف خوش پی خال پغیش کی واخیس چه ده زلف خوش پی خال پغیش کی واخیس ده فلک پا شبستان کی قمر سو ده فلک پا شبستان کی قمر سو چه ده حسن شور ما شوریه ما شروسو چه ده حسن شور ما شوریه ما شروسو
Chita ho sun shor ma shor ye ma shor ho sun.